د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه ده، د 1390 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړې سوې ده. وروسته به په خبرونه کې تاسې واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوا د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هرکلی کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه وړاندې کوي.
د ځینو خبرونو سرچکې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. ده وویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موساقله، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالب سختریزو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوي ده. د دې کمیسیون مخکینی مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوي ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې، هغوی اجازه ورکړه، شپک سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 40 شهیدانو ملي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کوماندو ځواکونه د څلورو څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کوماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالد ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول سوی وو. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالد ټرمپ ته سم معلومات نه دی ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیون ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یو ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده، او له دې سره داسې هیلی زیاتی سوی دی چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ښځو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کېږي، خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خبرونه کې واوري. له غزنی به په یو رپورټ کې واوري چې د غزنی د ملکي روغتون خلک د غزنی د ملکي روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري، او دوه اونیز پروګرامونه د تلرو د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت دعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس ترلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربېره کړي دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، ترڅو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. مونږ بیرته
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشې نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطي چې په پاکستان کې موجود دي د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودي او د افراطي ډلو د تمویل، تجهیز او یا حداقل تنظیم په هکله باندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید، نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیول یا د منځه تګ د افغانستان پاکستان لپاره مو.
حفیظ سید له دیولاند هم په پاکستان کې نیول سوی وو خو وروسته بیرته خوشی سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حفیظ سید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو داسې په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډېر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ مشرې سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس د لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشري لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده او نوې کمشنران هم معرفي سوې دي. له دې سره د ازادي راډیو خبريالي ته په کابل کې د شوسو د حقونو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د شوسو رول ته د حکومت د پاملرنی یو ښه بیلګوي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د په لوړو چوکیو باندې د کار کولو دغه سي امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره یو د افغانستان د ښځو د چارو وزارت نظر اخیسته.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ټاکا چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات لمخې اوس مهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده. یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خود ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړي. د ملي اولي حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوی او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړه به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون پاره یو رپورت لري. په دغه رپورت کې به واوري چې د غزنی ملکی روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نور ستونزې. د دې رپورت تر ویدو بلنه درکوم.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بلور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم یې اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي، معاینات موږ دې باندې لېږي، که څه معاینات یا ما باندې دوه معایناته وکړو، 800 افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته، هغه معاینه خانې ته زه ورغلم، ما چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو، یعنې هغه ایماني خبره به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا همدومره تایید نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر ته نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسي.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نست دي شفخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه، هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی د چې لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښنه چې موږ په شفخانه کې نه لرو، مریضان معمولا مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب دي. دا مشکل ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شفخانه حل کړي.
یاد دی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته. له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واورئ چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره، د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه راچوي، د برق شوک ورکوي او توپانجالونه راچوي چې لامل یې خلک وایي چې په سیند کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسې څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسې څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسې موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه پر دغه لوی ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره اوسپنیزي او له لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمیږي، هم غټان میان ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځ ځي. جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګینانه ورته زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر رواني او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ او د هغه غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته او یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دي، یو د پتردار ماهیان په نام باندې دی، درې څلور قسم ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سیند ماهیان ډېر مشهور ماهیان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نور ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې ماهیان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د ماهیانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجرات نه دي کړې په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې پاینده کې موږ سره هر اړخیزه همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپل اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلق نه پریږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اتا د اور سولګانو ته مونږ هم قومندان نه ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلق وای د پاکستان او نورو زینو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیچ سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپان جالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغي او د کبانو بې دریغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځه تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خطره دی، بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځه تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپیریال د ټولو لپاره تاوان دی. یوه بل اوریدونکي احسان الله بارګزی لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاتیاریو به څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم، دا پیغام زما څخه نسی لوستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به راوژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي دا چې د کونړ مایان د لمونځه تلو په حالت کې دي، له دولته هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یو ډیره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ور باندې جوړ کړی دی، راخلو. او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې و خیریه مؤسسه ده، دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د ملاتړ کوي، د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه مساعدوي. دغه کمیټه پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغه دوو ولایتونو کې تر 2 میلیون زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 ښځو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتیايي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخامخ کېږي، دوی خدمت کړی دی. د څو ورځو راهیسې تاسو په ازادي راډیو کې اورېدلي دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روغتونونو یو شمېر روغتونونو ته خبرداری ورکړ شوی د وسوال طالبان لخوا چې دوی فعالیت نه کوي. 2 څلوېښت روغتونونه له دې عمله تړل شوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې که د دوی روغتیايي کارکوونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیايي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد د میدان وردګو په ولایت کې د 2 څلوېښت کلینیکونو تړل دي، د روغتیايي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډیره حده روغتیايي مرکزونه ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداري ورکوي چې د دوی د روغتیايي کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنگ کې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیايي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل که ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي، ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او قوي درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیايي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیايي مرکزونو نه لرې ولېږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 2 څلوېښت روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغه روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون څلور کسان وژلي دي. خود طالبانو د سیاسی دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د مې له 12مې راهیسې دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورشو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام د آب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لېږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو تلس کلونو کې اته ځلې نیول شوی و. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 عملیې سره یو ځای نیولې دي. او د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړي چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی.
اوس خان محمد سیند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او دوه نجونې ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 120 هیوادونو ترمنځ سبا پیلېږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلېږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2014 میلادي کال کې له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 او 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 او 14 ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازموي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو 30 ټیمونه به په 8 ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. د دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2020 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لار ومومي. دا وو د ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کېږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچدې یې مخ وچې سوې تر دغانده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي یې راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه
تاسو خبره
شدې د خپلې ورکړې؟
یا شدې مې ناست خپل لاول ورځ ملانی
بیا د خی څه ورکول؟
دغه پوډرې شدې مې ورکول، مرغۍ چاپ شدې مې ورکول، تر دا اوس پورې هغه
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي.
و ډنګر خو لاوله ورله دغه ډنګر تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېرې
زرنیسا له کوم ځای راغلې؟
له باګرام.
دلته د څه لپاره راغلې؟
دته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې څه یست په خو پاس نو دوه میاشتې دغه څه تغذیې
خپلې شیدې دې ورکوې؟
خپلې مې ورکوم. کمې
کمې دي؟ ولې دې شیدې کمې دي؟
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور قطر مطر دغه خو
مثلا کوم شان ډیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوګاکی.
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر زیو ګټل نه سکلا سره کور کې ناس چنه دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لاتی چلا کو ډاکټر څنګه ورغل د خراب شدید نو کښ دې مخ وچ سویت نتی پریک د پودر شدید ورته راولې اتی شنی غاړي ونیو ل شنی غاړي چې بس تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی بس ته بس وی ل ته بو چې بس د عمل و ترافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدید ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدید ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لږ تر لږه تر دوه کلنې پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ په اړه څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي:
توی تغذیې یا خوار ځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چې یو ماشوم په خوار ځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وای. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکی، او بل حالت مزمنه خوارځواکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده. ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کله ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارزواکی اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپک دیرش ماشومان په مزمن خوارزواکی اخته دي. هغه ماشومان چې په حاد خوارزواکی اخته دي 9.5% کې په حاد خوارزواکی اخته دي، چې مونږه د حاد خوارزواکی په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول 600,000 ماشومان په شدید حاد خوارزواکی اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارزواکی لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارزواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
دوی تغذی دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی،
بله،
او هغه کله چې قدی لند پاتی کیږي زکاواتی لند پاتی کیږي او کله چې تاسو وګوری هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذی هات.
اوس به راسو دي ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدل سی؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علایم راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا ده چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل نه.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کیږي، داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نده. کله چې موږ افضل سهام مراعات وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره داده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات تا غذا ورکی. شدې خو اتمی به ورکی تر دو کلو نه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی،
او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چې څو کشو کې هغه سوپ یا شوربا او شیان وخوري هغه سیر کېږي. بیا مواد غذایي په هغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي. بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په آوان کې دی که یو شی بیا د هغې نه غلیز غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې. درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چیاست الله مو مل او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپو نظر راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادمی یم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربو ثابت کړی دا چې پرتل کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وی ښه کار دی او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره پرتل کړو. خو که چیرې پرتل کول خپل رنگ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي نو نه یوازې چې ښه کار نه دی بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتل کول خپل رنگ بدلوي او د حسادت او کینې رنگ اخلي. یعنی که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتل ډیر وستایو او یا بدې ووایو نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصر احمد په خپل گاوند کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطح یې له نورو سره پرتله کوله او له وجې یې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوند کې یو میرمن ده او یو خاوند ده چې خاص د اقتصادي وضعیت ښه نه و. نو کوم خواهشات چې ښځې لرل، مثلا چې ما ته جامې وکړه یا ورور ته د ګوره کور ته دا ښه شی راوړې ته نه راوړې یا مثلا هغې تفریح زی چکر ته زی تمانه به یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم. هغه ته خاوند در شی روړي ته ما ته نه روړي. دې په منځ کې و جنگ و غال مغال و سړی وسنه کې د لاخر خزه ورته ویل ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلې زه تا نه طلاق اخلم. خزه تل ده پلار کړه نه صدا خو بس الک بده و نه غختل چې طلاق ورکی. دوه بجې د شپې وې د شنبه شپه و د یک شنبه شپه و چې ځان وژنه وکړ د کور په منځ کې تلو تیرو اما هغه
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني. دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني. دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي صاحب په اړه وایي
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې تر څنګ ناشکری. زموږ ټولنه کې اوس ډېر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطح عالي واوسېږي. نو ډېر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي. او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کېږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري. اما د بل چا د ژوند ښېګڼې، د ژوند مادي برخه یې، معنوي برخه یې ورته ښکاري. دا د دې باعث کېږي چې
هغه د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینې مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغېزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلې له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي، که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي، هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي،
ښه خبره د انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید مثبت اړخ او یعنی مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. څه یو چا کوشش کړی، زده کړې کړې دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ و تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت د لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي، د دې پر ځای چې نور سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي،
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجاربو نه ګټه پورته کړو، چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي، نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغه علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کوم دي او هغه تعقیب شي، تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسیږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم، زه په صنف کې اول لومړی وم، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغوی په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي، زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هیڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم، زه هم کولای شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجا بیا وایي، له ځینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشحالۍ ورکې وي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي، تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي،
انسان په فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول او راز په دې باندې فکر وکړي، ځان له نورو سره پرتله کړي، دا د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي او بل دا چې د انسان نه به ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي، ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته که کله ځان له نورو سره پرتله کوې، د چا کور ته ګورې، د چا درایې ته ګورې، طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې مشکلات را پیدا کېږي. خوان به ته فشار لاندې راځي، هم له روحي فشار لاندې راځي، هغه خوښۍ به له منځه ځي، د ژوند په نامینه خلوص باندې به فکر نشه کولای، تا مقابل لوری به تر اغیز لاندې راځي، کېدای شي د همدغه اغیز له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماعک هغې ته لاس واچوي، تر څو وکولی شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ارواپو استاد پوهن مل شرفالدین عظیمي وایي، کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي، دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغېزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، نوموړی وایي،
پرتله کونه د ارواپوهنې له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کېږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس یعنی د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري، یعنی خلک چې په خپل ځان باور نه لري او هغه خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري، دغه خلک معمولا د پیسو، د ګاڼو، د مقام، د ښایست، هغه وګړي، هغه خویندې ورونه، هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي، اول خو باید دونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري، یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي، پرتله کونه بالاخره رشد کوي، او دغه رشد او وده د جګړو، د تربګنیو، د درزدګیو، د دښمنیو او د قتلونو، جرمونو، جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدری کلی اوسیدونکی، دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي، دا د خلکو ډیر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په هغه باندې خپل مغزه خوري، کوشش دی وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسول شي، هغه ښې لارې ورته ولټوي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت وسیدونکو زما پن پرتله کې د دې لپاره وسی چې رقابت را منځته کی یو سوق متحرک کی دا ښه کار ده یو سوق بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنی چې دی غواړي چې به امغه سیو وسیږي دی مجبور ده چې ډیر زیاته خواري وکړي ډیر زیاته انرژي مصرف کړي تر څو امغه ته ځان ورسوي پرتله نه چې دا ښه کار ده دا په انسانانو کې چې دا مثبت ذهنیت را منځته کوي د کار انرژي ورته ورکوي
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم پرتله کول په مثبت اړخ کې خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهینامیز یا تحقیرامیز ورته وویل شي دا د انسان په روحیې باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشتو کیږي
زه ګلشاد یم ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم تاسې هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو په هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلی او برخه اخیستونکې هر یو هارون ګلزاد برای افغانپور صادق سپینغر نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی
وخزه چیرته راشه دا سودا رانه واخله ټول ښه استی آرامه په کور کې خوبونه وای ژر راشه لنو
دادای درخله ما لارغلی نه یواز دی ټول دنیا نیولای ستړی مشه رغلی په خیر راکه سودا ماته
واخله سودا ستړی مشه زهره مو راکه وچوله هم د کور کار کوم هم د سارا
رازه چای می دم کړای دمه بدی پی جوړه سی
چیرته دا نازولی زوی دی دا خو هیڅ شیم نشو ټوله ورځ پروت دی خوري او سکي دا به مې څه په درد دوا شي زلمیه وه زلمیه څه شوې دلته راشه
څه وایې پلاره دا دی راغلم
دا ته څه کوې قرار پروت یې تا نه به څه جوړ شي هغه د شاباس زوی نورګل ستا همزولی دی ته ګوره د پلار سره اوګه په اوګه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت یې
نو څه وکړم پلاره مکتب ته ځم درس وایم کورس ته ځم نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم
کینه درس وایې هغه د شاغه زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي تا نه څه نه جوړېږي هغه هم داسې بااستعداد هلک دی چالاکه هوښیار دی ته یې له خوبونه کوه
څه هره ورځ د شاغه زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي زه څنګه وکړم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکړم
هو نو اوس ژبه م راسره کوې وزه ورکشه رنګ دې ورکه بېغیرته تنبله انسانه
او سړیا ډیر دالک ته مغوریږه هره ورځ ورته تانه او پیغورونه ورکوي تر اوسه په مکتب کې دی نو څه وکړي
زه ته ډیره مغږیږه تا هم داسې نازولی کړی دی ایله وخوري او سملی
ته ودرېږه زه به دې خوښ شم د دې نورګل نه به دې هم خلاص
څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکایي
ترورې زما دروازه جوړ کړه خلاصه کړه
وایا څه خبره ده چې داسې ورختا یې
ترورې زلمای په کوڅه کې نورګل په چاقو وه او خپل وتښتي د جوړ کړه چې نورګل مړ کیږي یو څوک شپخانې ته بوزي
او خدای خاورې مې په سر شوې اوس به څه کوو
خدایا څه خبره ده ولې چیغې وهې
او خدایا خاورې مې په سر شوې زلمی نورګل په چاقو وهلی دا ټول ستا له لاسه هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول پردی هلک دې پی مړ کړه اوس به څه کوو زلمی به زندان ته ځي او ته به په جرګو ګرځې او خدایا څه وکړم
دا څه وایې یا خدایا دا څه وشول ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو
اوس روښه وشول
اوس به څه کوم راکه څادر به راکه چې لاړ شم
دا دی واخله زم در سره ځم
عزتمندو دوستانو راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصرف نکړو تر څو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.